درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد هم بسر که پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. د پاکستان سپریم کورټ چې پرون د قومي اسمبلی د مرستیال سپیکر د باورۍ د تحریک او اسمبلی ماتولو په اړه کومه پریکړه کړې. سیاستوالو د بشري حقونو فعالانو وکیلانو او نورو ګڼو خلکو یې ستاینه کړې، خو ورسره یې هیله څرګنده کړې چې د عدالتونه به د بېدرکه خلکو د قضیو په ګډون د نورو بشري بنیادي آئینی قانوني حقونو په لړ کې هم انصاف ورکړي. بل پلو مخالفو سیاسي ګوندونو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پر ضد د بې باورۍ تحریک د خیبر پختونخوا اسمبلی کې جمع کړی دی. د بلوچستان په مشکۍ سیمه کې ترهګرو سره په نښته کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي او یو بل عسکر ژوبل شوی دی. د پوځ ویاند اداره ایس پی آر وایي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه ترهګر هم وژل شوي او د هغوی نه وسلې او چاودیدونکي توکي نیول شوي. او روسي ځواکونه د اوکراین له شمال څخه په بشپړ توګه وتلي او برتانیا وایي اوس روس ډیر پام د اوکراین په ختیځ کې ډانباس ښار ته اړولی. همدارنګه د اوکراین په خارونو باندې د روسانو بمباری دوام لري. د اورګاډي په سټیشن باندې راکټونه لګیدلي، تر ډیر شو زیات کسان په کې مړه او تر سلو زیات نور ژوبل شوي دي.
درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نهنیمی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. د خبرونو سرټکی واوریدل، اوس هم رازو د دې سات لمړنی مهم راپور ده. په پاکستان کې د وروستیو سیاسي ګامونو په اړه د سپریم کورټ د زیارت د ورځې له پریکړې وروسته په عامه توګه داسې انګیرل کیږي چې وزیر اعظم عمران خان په پارلمان کې له اکثریت څخه محروم شوی دی او کېدای شي استعفا ورکړي. خو د حکومت وزیران داوه کوي چې وزیر اعظم سره اوس هم داسې لارې چارې شته چې خپل سیاسي مخالفین پرې حق حیران کړي. سیړونکو وایي داسې ښکاري چې واکمن تحریک انصاف ګوند اوس هم هڅه کوي چې د بې باورۍ د تحریک په وړاندې خندونه جوړ کړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي و چې دی به د خپل ګوند له مشرانو سره له رهبرانو سره خبرې کوي او په ورته وخت کې به دوی یو ځل بیا قوم ته وینا کوي. په همدې موضوع له اسلام آباد څخه زموږ د ډیوی خبریال پیر ولایت شاه د محل له موږ سره ملګری شوی. پیر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، ستړی مشي.
ډیر مننه ستاسو مجاهد صاحب.
پیر صاحب، د سپریم کورټ له پریکړې وروسته عمران خان ویلی و چې له خپل مشرانو سره به خبرې کوي، د خپل ګوند له مشرانو سره به خبرې کوي، همدا ډول قوم ته به وینا کوي. اوس په رسنیو کې داسې ښکاري چې نوموړي وینا پیل کړې ده. تر اوسه یې د وینا غټ ټکي څه دي که اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
بالکل مجاهد صاحب، تقریبا نیم ساعت وشو چې دا وینا روانه ده او عمران خان نن بیا نیخ په نیخ په امریکا باندې الزام لګولی دی چې ګنی د امریکا حکومت چې دی نو د ده خلاف سازش کړی دی، او عمران خان دا تور لګولو چې دا ځکه کړی دی چې ما یو داسې خارجه تګلاره بوتله چې ما د هغې خبرې نه منلې، یعنې د امریکې د روس په دوره باندې هغو چې امریکا خفه وه، او دلته کې بیا چې کوم پاکستاني سیاستمداران دي عمران خان الزام لګولو چې هغې ورسره په دې کې ملاتړ کړی دی، په دې سازش کې ورسره هغې ککړه وه. او اوس پورې چې دا مونږ خبرې کوو مجاهد صاحب، نو یو خو هغه د سپریم کورټ فیصله باندې ډېره مایوسي وښودله چې تېره ورځ سپریم کورټ فیصله ورکړې ده. نو عمران خان دا وویلو چې دی د پارلمان په کاروایۍ کې مداخلت کړې دی، او بله دا چې عمران خان دا وویل چې زمونږ د سپریم کورټ را تمه وه چې د 63A یعنې د ملکي دستور د هغې مادې تشریح به وکړي چې کم د یو ممبر د خپل پارټۍ د اورېدو په سر باندې سزا پاغي کې ټاکل شوې ده. عمران خان وویل چې عربو نشو او قوم وکتل چې په دې ملک کې ممبران اخیستل کېدل او خرڅېدل، د هغې کاروبار کېدو، خو بیا هم سپریم کورټ د دې چې دی نو سنوټس وانخیستو. دا وینا د هغه روانه ده، او هغه دا اوس پورې دا خبره هم کړې ده چې هغه به امپورټډ یا د بهر د کوم حکومت نه مني او ولس ته به ځي. اوس ګورو به چې مخکې دا وینا روانه ده چې په دې کې هغه نور څه خبرې کوي، خو اوسه پورې چې څونه خبرې کړې دي هغې د هغې مراسلې په حق نه کړې دي، د کوم باره کې چې د عمران خان حکومت دعوه کوي چې دې ته یو داسې مراسله ترلاسه شوې ده چې د دې نه ثابتېږي چې امریکا د هغه د حکومت په ضد سازش کړی دی. او مجاهد صاحب، امریکي حکومت چې دی دا سازشونه سو واره رد کړی دي او په دې اړه چې څومره خبرونه دي د امریکای سټیټ ډپارټمنټ دا به بنیاد ګرځولې دي. جی
پیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د امریکای حکومت د عمران خان دغه اداوې په غوڅه توګه څو ځله رد کړي دي. اوس چې عمران خان واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې عمران خان سره اوس هم داسې لارې چارې شته چې مخالفین به پرې حق حیران کې، دا لارې چارې څه کېدلی سي او تر اوسه د په دې اړه د مخالفینو دریځ څه دی؟
بالکل نن ټول د دوی د وزیرانو خوا داسې بیانونه مخې ته راغلي دي چې اوس هم د عمران خان د تقریر نه مخکې د سینیټ یو غړی فیصل جاوید هغه دا ویلي دي چې عمران خان د خپل مخالفین حق ایران کې نو هم دې ته خلک په تمه ناست دي چې آیا عمران خان سره په ظاهره باندې خو بله څه لاره نشته. دا خو هر چا ته پته ده چې اکثریت هغه بیللی دی، سواله د قومي اسمبلی اجلاس کېږي او د هغې کې د بې باورۍ تحریک وړاندې کېږي او په هغې باندې وړاندې شوې خدای خو په هغې باندې شمېرنه کېږي، نو بل څه لاره خو نشته چې دې ته نه بچ شي. خو بیا حکومتي وزیران دا دعوی کوي او بیا څېړونکي دا وایي چې د پی ټی آی زوړ ریکارډ تو کتلی شي، نو پی ټی آی چې دا نو دا هغې په اس باندې سرفه نه کوي او چې څنګه یې تیر ځل د یو غیر قانوني رولنګ د لارې کوم چې سپریم کورټ غیر قانوني وګرځو او د بې باورۍ تحریک بادری شمیرنه ته نو پرې ایوان د کیدی شي دې ظلم داسې حرکتو کی نو کیدی شي په دې اکله باندې عمران خان د سمیناو کی دغه سرون کړه یو رائے ده یا سوال دی اسمبلی کی داسې یو لري چې حکومت دونه په اسانه باندې خپل مات زغمینا ښکاری داسې چې عمران خان او داغه چې په پلویان دي نو هغه به څنګه صدا سه حرکت کی چې کوم دی یو یره لري چې د بے باورۍ د تحریک کی او ټول چولو کې دوی سخن واچوي. جی
پیر صاحب، اوس خو ستره محکمه یا سپریم کورټ دا پریکړه کړې ده چې سبا ته د باورۍ پر تحریک باندې رایه چول کیږي، کچیر ته عمران خان په دې وتوانیږي چې د دغه تحریک پر مختګ په وړاندې خندونه رامنځته کی، مخالفین به څه کوي؟ مخالف سیاستوال اپوزیشن ګوندونه په دې اړه خپل تګلارې اعلان کړې ده او کڅنګه
مخالفه ګوندونو خو جنن ویلي دي چې سبا دا هغه په دې تم دي او هغه په دې خوشاله منځلي دي سپریم کورټ په فیصله باندې چې سبا له باندې بے باورۍ تحریک باندې شمیرنه کیږي او هغه داوه کوي چې یو سل اوه وی اغړي دي سره دي، یو سل دوه وی اغړي په کار دي، دې سره پنځه غړي په سیوا دي د بے باورۍ تحریک د منځورې لپاره. او خدغه پښتنه نوم کړی دا قانون پوهان نوم کړی دا څېړونکو نوم کړی دا قانون پوهانو دا نظر دی چې دا ځلې د سپریم کورټ په حکم باندې د اسمبلی اجلاس کیږي او که چېرې عمران خان یا د حکومت بیا څه داسې غیر قانوني ګام پورته کړه لکه د دې نړوان دی چې څنګه کړو نو بیا قانون پوهان وایي چې سپریم کورټ به خپل حکم عملي کوي او هغه حکم دا ده چې د بې باورۍ تحریک باندې به رشمیرنه ارومرو کیږي او د دې لپاره قانون پوهان بیا دا وایي چې د پاکستان په دستور کې سپریم کورټ سره دا اختیار هم شته چې د پاکستان فوج ته د مرستو لپاره ووایي چې هغه د سپریم کورټ دغه حکم عملي کړي. جی
پیر صاحب، د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پر ضد باندې هم د بے باورۍ د تحریک د جمع کېدو خبرونه راغلي دي، په دې اړه کوم تلاند معلومات ورکړي؟
بالکل جی، دا خبر مخې ته راغلی دی چې هلته کوم مخالف ګوندونو چې دی نو د بے باورۍ تحریک وړاندې کړی دی او د دې نړوند په پنجاب صوبه کې چې د پاکستان ټول نه کومه لویه صوبه ده، په هغه کې د پی ټی آی حکومت خلاف د بے باورۍ تحریک پر نړیوال دشه به خپل تکي چې کوم اعلی وزیر دا غي استعفا ورکړی دا خپل تکي بیا اپوزیشن دا الزام لګی چې حکومت او د اسمبلی اجلاس تر غواړي او مسلم لیگ نواز ګوند چې دا غي کوم اپوزیشن پارټي دا اغي دا داوه کوي چې دوی سره اکثریت حاصل دي، نو دا د نړیوال د پنجاب صوبه کې او سیاسي ناکلاري شته او کې دي چې دا کوم ادب اعتماد د تحریک لوړ دشه دی، نو بیا خیبر پختونخوا کې هم دا شرط حالات را بنست شي. جی
ډیر زیاته مننه پیر صاحب، کور مودان
دروازه.
ترنو قدرمن اوردونکو، د پاکستان د سیاسي کړکیچ په اړه مو ورستای حال زموږ د خبريال پیر ولا شاه صاحب نو اوریدل. اوس هم ورزو په پاکستان کې د ورستای پریکړې په خبرګون کې چې د پاکستان سپریم کورټ کړی ده، په تیر خبرونه کې له شمالي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو له مخکښو مشانو څخه محسن داور سره زمونږ همکار محمد اکرام خبرې کړې دي. په دې اړه د هغوی خبرګون پدې توګه دی.
دا بخی داین او د قانون مطابق و دلته په تثبت سره زبونګ د ملک د دې تاریخ داسې پاتې شو دی چې دومره قوي دومره دغه نمونه یو سپون پسلو توکو دا خلکو نه کنی دا پکار هم دا وعده چې دې کوم په فشار راغله بالکل داینو د قانون مطابق و لږ وانت کې تمه خلکو ته ورکړه چې په ملک کې ادلیا هم چې کله وغواړي نو خپل کردار لوبولی شي او که چا یو غلط کار کړي نو دا غیر سمول د پاره بیا بیا خپل کار کولی شي. ځکه په دریم اپریل چې کوم کار شوو بالکل خپل پریس ټاک کې مو وي چې هغه پارلیمنت هم حمله وا هغه په جمهوریت هم حمله وا هغه د پاکستان په آئین باندې هم حمله وا او په دا تصحیح د پاکستان سپریم کورټ نه وې کړې نو بیا به سبا هر چا ځان ته پارلیمنٹ جوړولی هر چا ځان ته خپل آئین جوړولی هر چا ځان ته خپل پدیت مطابق به دا خپل داین انټرپریټیشن کولی نو ډیره مثبت فیصله وه ضرورت یې
درته وایي. سبا له په پارلیمان کې به د بی باورۍ تحریک وړاندې کیږي څومره اپوزیشن ګوندونه هغه باورۍ دي چې د عمران خان خلاف به دا کامیاب شي او یو نوی وزیر اعظم به مخې ته راشي.
دا زده چې اپوزیشن خو نمبر پوره دی په کومه ورځ چې دا ټګي وکړه او دا پاس دل او تخت دل چې په مونږ اړو سمار کوونه او پس دا مې ریزلت کو په دې ورځ هم بیا چې زمون خپل سابقا سپیکر دا یا صادق صاحب هغه کله په کورسی په د سپیکرې په کورسی کې وستو نو هغه په چې کله مې روکو نو یو سل ونه وی هغه کې دا یا صادق شمیر نو هغه په کې مونږ نو سمارلې نو نمبر هو زمون سره پور دی هغه په 13 اجلاس کې پر او سبب هم ان شاء الله نمبر پوری اوس سبا دې ټول عمل تا غړ کی دا عمل کې دو تا پر دی او کنا سبا یو بل ټکی ته نو مطلب د دې نو هر کس کیسه ته وکړو کې دی شي او دا چې مثال سوم رحم دی نور اورانه کول کوشش کوي ځکه چې په قانون او پاین کې دې سره بل لار پاتې نشته. د دې مثال صرف اوس ځاځي دی یو سړی په کرکټ کې لګیا دی یو ځل بول شو بس هغه وایي نه زه خو اوټ نه یم او سره د کرکټ هم تختې ځان سره او بس پیدا پری دی.
مننه کوم محسن داول صاحب زبنګ سره په پروګرام کې د برخه اخیستو
مهرباني.
د ډیو سره اوسې درنو قدر منور د وایس اف امریکا دی وده د پاکستان پر سیاسي کړکیچ باندې خبري کوو. د پاکستان سپریم کورټ چې پرون د قومي اسمبلی د مرستیال سپیکر د بی باورۍ د تحریک او اسمبلی ماتولو په اړه کومه پریکړه کړې سیاستوالو او د غټول د بشري حقوقو فعالین او وکیلانو او نورو غنو خلکو یې هرکلی کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان ویلی و چې د حکومت وزیران ویلی و چې دوی په دې پریکړه باندې خوښ نه دي او هڅه کوي چې داسې لارې چارې ومومي تر څو چې د بی باورۍ په تحریک باندې دری ورکولو دغه بهیر چې سبا د اپریل په 9 نیټه ترسره کیږي د هغې مخه ونیسي. په همدې موضوع ورزو په نیویارک کې د ډیوی له څېړونکي جهانگیر خټک صاحب سره خبرې کوو. خټک صاحب خبرونې ته ښه راغلاست ستړي مشئ.
ډیر مننه مجاهد صاحب تاسو کوتونکو درګو ډیر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام کور مودان. خټک صاحب عمران خان چې همدا اوس قوم ته وینا کوي یو ځل بیا یې د امریکا نوم یاد کړی دی چې هڅه کوي د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي او دوی دغه لیک چې دای ادعا کوي د هغې یادونه کړې په داسې حال کې چې امریکا دا رد کړی ده په وار وار. عمران خان ولې دغه خبرې کوي او له داسې خبرو سره د پاکستان او د امریکې راتلونکي اړیکې کومې خواته تلای شي؟
یو لارې معلومه ده چې دا به خرابېږي او نورې به هم خرابېږي ځکه چې اوس چې کوم هغه وینا وکړل نو هغه بنیادی توګه باندې د سپریم کورټ فیصلې باندې هغه خبرګونو چې هغه چې زه منم خود دې نه لکه خفه يم په خوشاله نه بیا غیو زل بیا مکه لکه تاسو د امریکای لاسوهانه یا مبینه لاسوهانه خبره ذکر بوکو نو هغه یو دل بیا هغه تقریر کې د دې ذکر موکړلو دائم ویل چې موږ سره شواهد شته دي او د موږ چې کم د اسمبلی غړي دي هغه سره د امریکای سفارتکارانو خبرې تری کړې دي خو نور ډېر زیاته بازارتېونه کړلو دا ضرور وي چې زه امریکای دشمن نه یم خدای چې زموږ بل ملک زموږ کور کې اجازت نه لري چې هغه په دې کې لاسوهنه وکړي بیا یو بل مهم ټکی هغه دا وکړلو چې زه چې هر قسم ته بهر حکومت بهر نه راوستلی شوی حکومت راضي دا هغه لفظ استعمال کړلو امپورټډ هغه وایي که دا حکومت راضي نو زه به هغه نه منم او دا چې زه به دوباره خلکو ته ځم او خلکو ته هم دا وایي چې سبا لا یعنی تبا ماخام ماسخوتن مانځنه پس خلکو ته وایي چې تاسو بهر راوځئ او احتجاج وکړئ او دا یې وایي چې زه به په سړکونو راوځم دې نه علاوه پکې څه نور دته ڈرامائی پکے اعلان نہ ہو چسنگ دے ناول دا تقریر نہ راتلو ناول دا ڈیر خبر نہ گردش کول چاگا بدا کیا گا کئی حسد دا کرو نہ کرلو خدا ضرور دا چھ دا تقریر نہ دا وینا گانے او بیا دا خبر نہ چھ او سکی دیشی چھ گئی سبالا پا پاکستان پارلیمان کے یعنی نیشنل اسمبلی کے چھ کلا دا غنڈا کی گی دا ناباور تحریک پا حوالہ سرا دا سپریم کورٹ فیصلے پر رڑا کے مہاگل تک دئی کی دیشی چھ گا خط سجوزیات چکم ایم این اے گان دی یا دا پاکستان پارلیمان غړی دی هغه سره هغه هغه ته اوخای آیا دا خو لشی زکه چې نن تقریر کې خو غدا وای چې نشم کولې زکه چې دا ټاپ سیکریټ دی یا یو قومي راز دی او زه نشم کولې خدا دا چې دای کړی دی اوس دا ټولو چې کم دا سمره تاسو غری دا چې سمره قضیه جوړه ده په دې کې امریکا اوس اول خو جګړه پاکستان کې دا وجه دا ټول غلې دی اوس جګړه دا شروع شول چې دا غله چې کم دي د سره مرګرتیا امریکا کوي لګیا دي نو امریکا محور شول نو هغه سره د کتا سو دا سوال تاسو کړلو چې آیا دا پاکستان او د امریکای په اړیکو باندې سمره اغیزمن وی نو لند جواب ادا دي چې ډیر دروند اغیزمن به وی عمران خان ته په حکومت کې پاتې شي او کنه شي پاتې پاکستان او د امریکای ترمنځ چې کومه اړیکې دي دا به زما په خیال فشار لاندې وی ولې چې دا هر څه چې شوی دي دا هم د یو سفارتکار په لیکلي یو خط باندې شوی دي نو آیا دلته چې کوم موجود سفارتکاران دي دا هغه چې کوم سرکاري کار دي په دې کې به هم سخند راځي په دې به اغیز کیږي امریکایان به په دې ته اعتبار کوي د دې مېنس کې چې کوم یو تعلق وي چې کوم یو ورکینګ ریلیشن شپ انګریزي کې ورته وایي هغه یعنی یو تعلق سرکاري تعلق ورته وایو هغه چې کوم اوس دی هغه اور تر اغیزمن کې دی چې دا هغه سوال نه چې هغه جواب فلال لښته دي خو عام رائے دا ده چې د دې اغیز نه دا تعلقات نشي بچ کې دي ولې چې چرته نه چرته به دا خپل ځان خي
او څنګه چې تاسو ویل امریکای خو د غیداوي رد کړی دی خو د عمران خان حکومت دا ویل چې په دې اړه به دوی یو کمیشن جوړوي او تر څو چې د دوی په اصطلاح د فارن کانسپایرسي د غتورونه دا روخانه کړی د بهر لخوانه چې د پاکستان پر ضد باندې کوم پلانونه یا توتی یا د سی سی دي تر اوسه پورې د کمیشن په اړه څه ویل سوي دي یا دا جوړ شوی دی او کڅنګه او تاسو په خبرو کې دې ته هم اشاره وکول چې ل خلکو یو غوښتي دي په دې اړه خپل غږ پورته کړي آیا عمران خان به په امریکای باندې بیا بیا د تورونو لګولو سره په دې وتواني کې چې د امریکای پر ضد په پاکستان کې د عامو احساسات راو پاروي
سوري دوه سوال دي یو تاسو د کمیشن خبر وکړ نو هغه خو فواد چودري کوم د پاکستان وزیر اطلاعات دی د اطلاعات وزیر دی هغه نن دا اعلان کړی دی چې پاکستان کابینه دا عمران خان کابینه دا فیصله کړی دا چې موږ به دا چې کم ته دی وای کیبل گیټ دا یو د ایتن سکینډل جوړ کړی دی وای چې دی پلټنې د پاره هغه یو کمیشن جوړ کړی دی هغه به نوی ورځو کې پورا خپل یو فیصله به کوي چې دی کې څومره لاسوهنه شوی وه د دې مشورې دې مشوره لکه مشوره لای د پاره یا بشر جوړول د پاره غي چې کم نوم ټاکلې او هغه لیفټنټ جنرال طارق خان دی طارق خان یو پاکستان فوج ریټایر جنرال دی ټاک سره تعلق دی پښتون دی او هغه ته دا ټاسک ورکړل شو خو ورستو بیا د خبرونه راغلل اگر چې د طارق خان سره براه راست دا پیغام بیان تر اوسه پرې منسوب شوی نه دی او هر طرف نه خبرونه هم دک را روان دي چې پاکستانی چې کوم د میډیا د هغه کوم د خبرونه را روان دي چې طارق خان ته نه معذرت کړی دی چې زه د مشورې نه شو کولې ځکه چې دا باورې تحریک دلته په سر ولاړ دی او نوی ورځو کې دا حکومت پاتې کیږي او کنه پاتې کیږي چې هر توجهات غور کړی دي دا واضح نه ده. خو یو خبره بالکل پخکاره هر چرته نخکاری چې دا ده چې هغه معذرت کړی دی چې زه د کمیشن مشرولی نشم کولی. خو تاسو به دویم دا وویل چې دا امریکې په پاکستان سیاست کې دومره بنیادی یعنی د پاکستان سیاسي بحث بزور ته وایم قومي بحث د پاکستان قومي سیاسي بحث کې د امریکې دومره بنیادی کردار جوړول پاکستان خپل سیاست د پاره هم خبره نه ده. ولې چې هر کله تاسو خپل مسائل ایکسټرنلایز کوي یعنی چې کله تاسو چې کومه پور شخړې دي ته هغه الزام تاسو په نور باندې اچوي نو هغه نتیجه څه وي؟ نتیجه دا وي چې تاسو خپل کور شخړې اس کله نشي ټیکولی. ولې چې تاسو ته خپل کور کې اجاړې نخکاری غلطي نخکاری نو دا یو او بیا ورته ده چې پاکستان کې اوله ده نه دی واقع نه پاس چې کله نه عمران خان دا خط په خپل هغه جلسه کې اسلام آباد کې خولیو یعنی ښکاره کړی او صرف یو کاغذ یې ښکاره کړو چې دا خط دی هغه جزیا خو چاته معلوم نه دي دغه شانتې چې چا کتلی وي هغه خلکو چې چا کتلی دي هغه هم مکمل توګه باندې معلومات نه ورکوي. په هغه نه پاس دا کتل شوی دي چې پاکستان قومي بحث کې هغه حلقو کې چې کم عمران خان پلویان ګڼل کیږي هغل تکي امریکای مخالف جذبات شته دي. آیا د دې چې کم نه نغه کال ور کړی دي او چې کومه بیانیه هغه جوړوي لګیا دي نو هغه بیانیه خو د ما خیال دا دی چې براه راست پاکستان امریکای سره په تصادم په لار اچي. ولې چې پاکستان کې چې کله امریکای مخالف جذبات ډیر زیات شي او هغه کې سیاستمداران په خپل کردار لوبول شروع شي نو هغه د ما خیال دا دی چې امریکا خپل قومي مفاداتو لپاره به خطر غړي نو هغه به دا یقینا سوچ کوي چې صدا ته تا تګلار رو باسي چې کم در لاندې پاکستانیانو ته دا یو هغه ورکړل شي ډاډ ګیره نه ورکړل شي چې امریکا په دې کې هیڅ قسم ته لکه هغه نه لري دلچسپي نه لري چې پاکستان کې حکومت څوک کوي بلکې امریکای دلچسپي پاکستانیانو او پاکستان کې دا هغه خیال ساتلو کې دا هغه مفاداتو کې دا تاسو دا ذکر وکړلو د امریکای کدا سپینې باندې د طرفه بیان راغلی وي او کدا خارجه چارو وزارت د طرف راغلی وي هر طرف نه بیان یو دی چې امریکا پاکستان سره ښې چارې غواړي او دا چې کم تورونه لګول کیږي هغه هغه ډیر په شدت سره ردوي هغه دا وایي چې امریکا په دې کې نه دشکېلا او بیا ډیر هغه خلک چې کم عمران خان ته سره اختلاف لري هغه هم دا وایي چې امریکا پاکستان کې حکومت بدلول غواړي نو آیا هغه به پاکستان یو سفارتکار کینوي هغه به خص پکوي به هغه نه پس ورته چې موږ تاسو حکومت بدلو داسې خو نړۍ کې چرته نه کیږي نو آیا دا یو داسې آف دا ریکارډ بحث چې کم کې پاکستان سفارتکار او د امریکای چې کم دا واکمن دی هغه ترمنځ خبرو اترو کې څه داسې تریخواله راغلی دی او هغه دا لیکلی دي او بیا عمران خان صاحب د نظر نه هغه تیر شوي دي هغه دا وګڼل چې دا خو د ما حکومت ختمولو خبرې دي دا هغه خبرې دي چې کم بنیادی توګه باندې زما خیال دی چې امریکا خو به همیشه انکار کوي خو امریکا یو خاص حد پرې پاکستان کې خلکو ته دا باور ورکول شي چې امریکا په دې کې دلچسپي نه لري چې عمران خان په حکومت کې وي او کنه وي کېدی شي اندرونی خانه دا دلچسپي وي خو کم از کم په سیاسي سطح باندې او سفارتي سطح باندې یو هیواد هم دانشي ویلې امریکا به نه وایي خو دا کار به دا پاکستانیانو دی پاکستانی واکمنو دی پاکستان سیاست مدارانو دی چې هغه قوم په دې بنیاد باندې تقسیم نه کی چې دا پرو امریکن دی دا اینټی امریکن دی یعنی دا د امریکای ملګری دی دا امریکای دشمن دی مخالف دی په دې بنیاد باندې یو قوم کې تقسیم هغه هیواد نړۍ سره چې کم تعلق دی هغه د پاره یو ښه خبر نه دی ځکه زه دا وایم چې دا لارې چې کومه اختیار کړل شوې ده دا ټول چې کم بحث او دا چې کم تحریک اوس په جوړیږي لګیا وي کد دې مرکز او محور امریکا وی دا یقینا چې امریکا او پاکستان تعلقات د پاره یو ښه خبر نه دی.
ډیره زیاته مننه پیر صاحب کور مو ده
ډیره مننه ډیره مننه.
درنو قدر من اوریدونکو او تاسو د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه خبري واوریدلې ورزو راشد فراستا شیر چې نوموړي هڅه کړې د عامو پاکستانیانو نظر راټول کی او ترڅنګ د امریکایي چارواکو خبر نظر هم راواخلي او دغه خبره تاسو سره شریکو
زمانوم سرانجام خان دی زه په سان فرانسیسکو کې پاتې کیږم. نن چې د پاکستان د سپریم کورټ کومه فیصله راغله ده په دې باندې زه ډیر زیات خوشاله یم. په دې وجه باندې نه چې زه د پی ټی آی سپورټر یم یا سپورټر نه یم، یا کم کس کرپټ دی کم کرپټ نه دی، کم ښه دی کم ښه نه دی، صرف په دې وجه باندې چې د پاکستان د آئین نه بره څوک هم نشته. د پی ټی آی حکومت کم کار چې په نیشنل اسمبلی کې کړو، اسمبلی ختمه کړه، کم کار چې هغه پنجاب اسمبلی کې کړو، خلک یې ووټونو ته نه پرېښي، دا ډېر غیر آئینی کارونه. کله چې دیتا پته ولګېده چې دی په نو کانفیډنس ووټ کې اوس مخ کې نشي ګټلې یا دی ته خطره ده، نو دی یو ډېر بزدلانه قدم واغشتو. کم چې آئین سره ډېر جوخ نه وو، کو چرې د پی ټی آی حکومت دا نو کانفیډنس ووټ پرېښی وي مخ کې، نو کې دی شي چې د دې دی ته مخ کې الیکشنو کې فائدہ شی وا کو اوس دا ووټ بیللم وو، خو اوس دی ته ډېر زیات نقصان شو. کم کار چې دی په عزت باندې کول شو، هغه کار په سپریم کورټ په زور باندې کوي.
زمانو طاهر خان دی، اوس زه په سان فرانسیسکو کې دلته ژوند کوم. دلته هلته چې په ملک کې کم د آئینی بحران راغلی دی، دا آئینی بحران مخکې هم راغلی و، خو دا په وزل باندې شو چې سویلین ګورنمنټ په خپل باندې چې کم دی هغه آئین مات کو، او بیا دا نن چې کم د سپریم کورټ چې کم رولینګ راغلی دی، دا یو ډېر ښه اقدام و. عدالت په یو ښه فیصله وه چې د دغه آئینی بحران نه ملک راوباسو. عمران خان له پکارو چې کله نو کانفیډنس چې کم دی د هغه خلاف شوی، نو د هغې سره غتل د هغې سره به د هغه عزت پاتې شوی و. مونږ دا نه ګڼله چې عمران خان چې کم دی هغه به تر د دې حد پورې ځي چې هغه به کانسټیټیوشن ماتی. دا کومه فیصله چې اوس عدالت کړې ده، نو زما په خیال باندې د خلکو اعتماد سنه سپا عدالت باندې بیا رستور شوی دی. او مونږ دا که وګورو، نو دا یو سنه سپیر سوخه ده پورې چې کم دی یو آزاد فیصله او خپل هغه چې کم په عوامو کې کم خپل دغه بیللې او ټرسټ هغه بحال کړو.
ترنو قدر من اردن کو دا په کالیفورنیا کې د میشتو پاکستانی وګړو نظرونه و چې د ډیبی له خبريال راشد فراز سره شریک کړي وو. او اوس هم د پاکستان د ورستۍ سیاسي ګامونو په اړه د سپریم کورټ له پریکړې ورسته د ملي ډیموکراټیک ګوند مشر او د بشري حقوقو فعال بشرا گاوهر سره په تیر خبرونه کې زموږ همکار منزه شهید خبرې کړې وې. په ګډه ورو
حال په پاکستان کې څنګه چې سیاسي او اقتصادي کړکیچ روان دی، خو کنوې حکومت جوړیږي، نو په هغه صورت کې به څه چیلنجونه وي حکومت ته؟
ګورئ، نوی حکومت ته خو به ډېر غټ چیلنجز وي. یو خو اول چې حکومت چې جوړوي نو هغه به یو کوالیشن ګورنمنټ وي. د کوالیشن ګورنمنټ خپل بلا چیلنجز دي، او هغه حکومت به یو داسې اقتصادي بحران په دغه باندې راځي، ځکه چې د عمران خان حکومت خو چې کوم دي نو هر څه تباه کړي دي. انسټیټیوشنز یې تباه کړي دي، اقتصاد یې تباه کړی دی، جمهوري انسټیټیوشنز یې خو پرېښودي نه دي. نو ډېر غټ غټ چیلنجز خو به پاس ته راځي. دا به ومي چې دا بجټ به څنګه پاس کوي، ځکه چې جون کې به بجټ راځي، دا به هم یو چیلنج وي ورته. بل افغانستان کې چې سره باندې هغه د پاره به هم دیته یو لوی چیلنج وي. سره سره فورن چې کوم د پاکستان په آیسولیشن کې دی وخت دی، نو هغه آیسولیشن نه به ځان څنګه راوباسي. خپل چې کوم فورن پالیسی دی د هغه ریویو به کول غواړي. د افغانستان چې کوم پالیسیز یې هغه به ریویو کوي. بیا چې د پاکستان کې دنه کوم دهشتګردۍ یو دغه شروع شوی دی، او هغه پالیسی چې کومه ده چې کومه مونږ کتل چې پښتونخوا کې هم هره دویمه ورځ باندې اټیکس دي او دغه دي، نو د دې ریویو به هم دی ته کولی. چیلنجز ډیر دي. ملټرایزیشن یو غټ ایشو دی د پاکستان، او هغه زیاتره د پښتونخوا علاقو کې ډیر زیات دی. د آر ڈی ملټرایزیشن په څنګه کیږي، جمهوری عمل په څنګه بحال کوي، ځکه چې دا درې څلور کال چې دا ګوډاګي حکومت و، نو جمهوری عمل خو بالکل فریز شوی و. نو هغه به ریسټور کول غواړي، ډېر لوی چیلنجز دي اینه پس الیکشن ته تیارې وکولی.
حکومت تاسو دلته د حکومت د بهرنی پالیسی خبره وکړه، د حکومت د بهرنی سازش د پلټنو په نوم د جنرال طارق په مشرۍ د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې مرسیال سپیکر د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بی باوري تحریک ذکر کړی و چې دا هغه د یو بهرنی سازش ګڼلو. که د کمیشن نتیجه هر څه وي، خو تاسو د پاکستان راتلونکي سیاست او همداراز یا ټاکنو ته څنګه ګوري چې آیا دا به په اپوزیشن ګوندونو یا په خپل عمران خان باندې څه اثر ولري؟
ورای ولکو زما خپل خیال کې عمران خان خلاف یو عدم اعتماد موشن په اسمبلی کې دی او په سبا په ای باندې ووټ کیږي، نو هغه سره خدا اختیار نشته دی چې اده یو کمیشن جوړ کی. او تاسو وکتل چې د کمیشن چې کوم چیر او هغه تم خبر نو کړ او هغه معذرت کړی دی چې زه د دې کمیشن مشري نشم کولی، نو دا خو د سره اختیار نشته دی. راتلونکي حکومت لپاره دی چې کدی کې څه صداقت د الزامونو کې، نو پکار دی چې پای باندې پارلماني یو کمیشن جوړ شي یا د پارلماني سیکیورټی کمیټي پکینی او هغه د ریویو کې. خو عمران خان سره اوس دا اختیار نشته دی چې هغه سبا ووټ وګټي نو بیا او د هغه حکومت پاتې شي، نو خو بیا کېدی شي چې هغه د کمیشن هم جوړ کړي او چې هر څه کوي. خو اوس هغه سره دا اختیار نشته، هغه خلاف یو نو کانفیډنس ووټ په اسمبلی کې دی، نو دا ټول عملی چې کوم دی دا زما نظر کې د هغه خپل د اختیار نه بهر کار کړی.
ترنو قدر منوردون کو دا وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان په مرکز او پنجاب کې د روان سیاسي کړکیچ نه وروسته اوس په خیبر پختونخوا کې هم د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعلی محمود خان پر ضد باندې باوري تحریک د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې جمع شوی دی. په همدې موضوع ورزو په پیښور کې د ډي بي له خبريال عثمان خان سره خبرې کوو. عثمان خان صاحب، خبرونه ته اخره غلا ستړي مشي.
مننه مجاهد صاحب.
کور ودان عثمان خان صاحب، د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پر ضد باندې د بی باوري تحریک د جمع کېدو په اړه کوم معلومات ورکړي؟
بالکل، کوم وګورو په پاکستان کې په دې ورځو کې کوم سیاسي حالات چې دي هغه ډېر ګرم دي. د مرکز او د پنجاب وروسته نن په خیبر پختونخوا کې کوم مخالف ګوندونه چې دي هغه نن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعلی محمود خان پر ضد بی باوري تحریک جمع کړی دی. کومو ګورو په خیبر پختونخوا اسمبلی چې دا هغه په یو سل پنځه سلوي غړو باندې مشتمل ده او په دې کې اووه نوي غړي چې دي د واکمن تحریک انصاف سره تعلق ساتي او اپوزیشن سره دوه کم پنځوس غړي دي. په خیبر پختونخوا کې د بې باورۍ تحریک کامیابولو لپاره درې او یا غړي پکار دي. نن زموږ په دې اړه باندې د مختلفو د اپوزیشن پارټو د غړو سره خبرې شوې دي. هغه وایي چې خیبر پختونخوا کې د څه قسم آئینی بحران نه بچ کېدو لپاره موږ دغه د بې باورۍ تحریک جمع کړی دی. ولې چې د تیرې ورځې نه ګنګوسی دي په خیبر پختونخوا کې چې د خیبر پختونخوا گورنر چې دی شاه فرمان هغه استعفا ورکړي او دغه ګنګوسی دی چې را په څه وخت کې هم د تحریک انصاف حکومت چې دی اغا د خیبر پختونخوا کې خپل حکومت تحلیل کوي شي یا ماتول شي.
عثمان خان صاحب، عمران خان دا اوس تازه خبرې وکولې په دې کې دا هم وویل چې هڅه کوي خپل پلویانو ته ووایي چې دغه بې باوري د تحریک مخنیوي وکړي او په دې اړه خپل غږ پورته کړي. امریکای ته بیا هم ګوتنی ولې د پدې سال کې چې امریکایانو دا خبره رد کړې ده، الته به خیبر پختونخوا کې د عوامو ترمنځ څه ډول خبرې کیږي، هغه په څه باور دي؟
بالکل، په خیبر پختونخوا کې کله نه چې دغه حالات جوړ شوي دي ډېر تاوده باسونه کیږي. کومګه ټولنیز رسنۍ ته ګورو یا خیبر پختونخوا کې مجموعي حالات ګورو، خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې د واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا وار په وار باندې په دې اړه باندې پوره من احتجاجونه وشو، خو اپوزیشن پارټۍ هم وایي چې یاره زموږ چې کوم جمهوري حق مونږ ته راکول شوی دی په پارلیمان کې د بې باورۍ، نو هغه مونږ استعمالو او په هر صورت باندې کم جمهوریت درار چې دی دا غي تر لاس کول د پاره مونږ خپل حصې کوو.
او په لنډه توګه دا هم راته وایي چې د عامو ترمنځ او د سیډونکو ترمنځ څه باور دی چې دغه تحریک به بل اخر بریالی شي او کنه؟
کابون کو ګورو په کار ته غ باندې په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو سره دومره شمیره نشته دی چې دغه بې باورۍ تحریک چې دی هغه کامیاب شول، چې د شلو نه پنځه شپږ پورې غړي اپوزیشن ته پکار دي چې دغه تحریک کامیاب کړي او درې او یا غړي چې دی هغه د بې باورۍ تحریک لپاره برابر کړي. او کبیا موږ ګورو نن د خیبر پښتونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام لخوا ریلی وستل شوی و، هغه کې دغه مشران هم چې رب تحریک انصاف کې یو فارورډ بلاک چې دی هغه جوړېدونکی دی او د هغې سره زموږ رابطې دي. دغه شان د پیپلز ګوند صوبایي صدر چې دی څو هفتې وړاندې هغه ویلو چې زموږ سره د واکمن ګوند د ډېرو غړو زموږ سره رابطې دي او هغه به زموږ په لوته راځي او دغه د عدم تحریک چې کوم دی په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې دغه به موږ کامیابو.
ډېره زیاته مننه عثمان خان صاحب، کور مو ودان.
ډېره مننه.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا و سم راجو یو شمیر امنیتی راپورنو تا چې په سر کې به وری چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع بانو په جنو خیلو کې د اف سی یو سرتیر په هدفي وژنه کې وژل شوی دی. په موکړي په ډیر نور حالت د ادنان بیٹانی په یو راپور کې
د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع بلو ځانی خیل ثانی پولیسو دا پیښه تایید کړه او د علاقې د پولیسو مشر ایس ایچ او سید رحمان اویل دا پیښه ماشوم د ځانی خیل په نورنګ خیل سیمه کې شوه او یو ځوان د کور مخه ته په ډزو وشتل شوې دي. هغه ویل وړل سوی ځوان ظاهر خان نومیږي او ملیشا ځواک کې عسكر وو او په سټۍ کور ته راغلی وو. د پولیسو افسر په خبره پولیس سمدستي د پیښې ځای ته رسیدلی، مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد تر هغهري پر ضد پولیسو ته لیږلې او پلټنې یې پیل کړې دي.
کله نورنګ خیل لا پیغه شه دا وقوع وشوه ورسن کړی دا نه معلوم دا 302 چې دې ته موارد 780 دا 302780
د علاقې وطن ریحان پښتن اویل دا پیښه هغه وخوښ و چې نو مولي کور مخه ته په موبایل انټرنیټ چلولو او په پټ مخ کسان راغلل او په هغه ډزې وکړي. هغه ول وژل سوی تن تنکې ځوان و چې سره شخصي دښمنۍ نه لرله.
چې د ډیپټي وا د کور سرمایا و ته ډېر غربت لري او مې ذاتی باندې شته دی او د ایف سی کې اوس په چوټي راغله بس نه معلوم وشته دی. نو دلته مونږ کاروبار کولای شو نه مونږ سروزګار کولای شو بس روزانه ټارګټ کیلینګ یو سلسله روانه ده. مونږ د ډېر پریشان یو.
ځنی خیل د بنو شار څخه نږدې 10 کیلومتر لري سویل وی دي سیمه ده چې پولې د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او لکی مروت ضلعو سره لګې لري دي. ځنی خیل پر لپسې د امنیت پر ځای کولو علاقه د وسلوال نه پاکولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي او د تیر کال د مارچ میاشت کې د څلور تنکیو هلکانو د مړو موندلو وروسته اته ورځې او بیا د مئی په میاشت کې د یو قبایلي مشر تر وژل کېدو وروسته 28 ورځې پر لټ وهلې وو. دا دوه پرلتونه وروسته له هغې ځنډول شوي چې د صوبې اعلی وزیر محمود خان او بیا د کامی مشرانو په منځګړیتوب د صوبې ایوه وزیر او ضلع انتظامی د ځنی خیلو سره معاهدې کړې وې او د دوی غوښتنې یې منلې وې. د صوبې اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ معاهده کې په علاقه کې د امنیت ټینګولو، علاقه د وسلوالو څخه پاکولو، د هلکانو په وژنه کې ککړو کسانو نیولو او سزا ورکولو او د علاقې نه د بېدرکه کسانو معلومولو ویل شوی وو. په علاقې کې د پی ټی ایم فعال او د ځنی خیلو کامی جرګه غړي لطیف وزیري وای د دوی په غوښته تر اوسه هیڅ عمل نه دی شوی.
امر محمد نه دغه حالت په چپ کور کې نه عام کس په پرځ کې سرکوري کس مغه نه دی بچ شوی. تر اوسه پورې ریاست یا حکومت نشته صرف غدې لاس پنځه سره بندونه نه علاوه نور یې هیڅ نه دی کړی.
وایس اف امریکا ډیوا د بنو پولیسو او انتظامیا مشرانو سره د رابطې هڅه کړې خو جواب ورته نه دی ویل شوی. ایو سرواکی د نمونه اخستو په شرط اوویل د دوی سره شویش باندې په ځای دی او په عملی کولو یې پیل کړی. هغه وویل وژل شوي کسانو کورنۍ ته مرستې ورکړل شوې او نږدې دېرش کسان د انټرنمنټ مرکزونو نه خوشي کړی شوي دي. د دسمبر په میاشت کې د بڼو د مرستیال کمیشنر دفتر مطبوعاتو سره په شریک کړي بیان کې ویلي وو د جانیخیلو سره شوې وادې په ځای دی او په عملی کولو یې پیل شوی دی. عدنان بیٹنای ڈیوا جانیخیل بنو.
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا د بنو لجانو خیلو څخه ورزو بلوچستان ته چیرچ په مشکی سیمه کې ترهګرو سره پنخده کې دوا پاکستانی سرتیری وژل شوی او یو بل اسکر ژوبل شوی دی. په ورته وخت کې د پاوز ویاندې ادارې آی اس پی آر دا وکړی چې د ترهګرو سره پنخده کې دوا ترهګر وژل دي. په همدې موضوع او نورو امنیتی پیښو باندې ورزو بلوچستان ته چیرچ د دوی خبریال حفیظ الله شیرانی را سره ملګری شوی. شیرانی صاحب خبرونه ته په خیر راغلی سړی مشي
خیرونه
کور ودان. شیرانی صاحب د بلوچستان د نوشکی د امنیتی پیښه پاړه کوونکو د معلومات ورکي او ویل کیږي چې نوري امنیتی پیښه هم شوې دي په ماشومان باندې د زمکه لاندې مینونه هم البته دي. په دې اړه ورستی معلومات سری
بلې د پاکستان د پوز د ویاندې ادارې اس پی آر لخوا څخه او رسنیو ته یو خبر ورکول شوی. یو خبر ورکول شوی په هغه کې دا دعوه شوې ده چې د بلوچستان د اواران ضلع په مشکی سیمه کې د سنگی په نامه سیمه ده هلته د خفیا معلوماتو پر اساس عملیات کول غوښته چې کله دوی د دوی امنیتي عسکر هلته رسیدلی وو د دوی د بیان له مخه دوی وایي چې هلته له اوله څخه د موجود وسلوالو له لور څخه پر دوی ډزې وسپې چې په ځوابي برید کې دوی ور باندې ځوابي برید کړی دی او ډزې کړی دی. د دې دواړو لورو د ډزو په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي دي. دوه امنیتي عسکر وژل شوي دي یو امنیتي عسکر ژوبل دی. د اس پی آر د خبر نه مخه او د دوی په وینا چې دوی دوه وسلوال بریدګر هم وژل دي او دا ویلي دي چې وژل شوي بریدګر پر امنیتي عسکرو باندې په بیلابیلو سیمو کې پر بریدونو کې لاس درلود او د دوی تعلق له بیرتون غوښتون کې بلوچ وسلوالې ډلې بی ال اف سره وو. او د دې ترڅنګ تیره شپه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په پنجګور کې خدابان په نامه باندې یو سیمه ده چې هلته یو بم الوتی وو چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي چې په هغه کې یو ماشوم ده یو ماشوم دی او دوه ټپیان شوي دي. د ځای چارواکو په خبره چې تر اوسه پورې دوی کمی پلټنې کړې دي. دغه پیښه په یو کور کې رامنځته شوي او دوی وایي چې دا تر اوسه ورته څرګنده شوي دي چې دا یو لاسي بم برید وو. د دې برید تر اوسه پورې کوم چا ذمہواري نه ده منلې.
او شیرانی صاحب په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد باندې دغه ډول پیښې زیاتې شوې دي. داسې شمیرې استا چې په ټوله کې په روان د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې څومره کسانو ته په ځانګړې توګه څومره امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت دغه دلته
بلی د بلوچستان یادت پر حالاتو باندې نظر لرون کې چې کوم څیرون کې دي یا خبریالان دي یا شنو کې دي د هغوی په خبره چې په بلوچستان کې پر روان کال کې د تیر کال په پرتله حالات زیات خراب شوي دي. امنیتي ځواکونو باندې بریدونه او بمې بریدونه هم دغسې هدفي وژنې په هغه کې زیاتوالی راغلی دی. او د دې ترڅنګ د امنیتي عسکرو له لورې څخه د امنیتي ادارو له لورې څخه دلته عملیات هم زیات شوي دي او د دوی په وینا د حکومت په وینا چې د ترهګرو پر ضد عملیات زیات کړي دي. د شمیرو تاسو پوښتنه وکړه په روان کال په اولنیو تر اوسه پورې چې کومې درې میاشتې تیرې شوي دي شاوخوا څلوېښت داسې پیښې شوي دي چې په هغه کې بمې چاودنې هدفي وژنې او هم دغسې عملیات دا ترسره شوي. په دې کې تر اوسه پورې ټول چې دی هغه 125 تنه وژل شوی دی چې په دې کې شاوخوا شپږ څلوېښت امنیتي عسکر دی په وژل شوی کې او 125 تنه هم ټپیان شوي دي چې اویا ته نږدې امنیتي عسکر په دې کې ټپیان شوي دي. په دې کې ولسي وګړي هم ستا ماشومان او د غټ مخالګ هم ستا او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې دا پیښه راوځي.
کور ودان یو نړۍ مننه شیرانی صاحب
ستاسو مننه.
درنو قدرمن اردوونکو او وسام زو د اوکراین او روسي او حالاتو ته چې په برسلز کې د ناتو او جی 7 د بهرني او چارو د وزیرانو لغونډي ورسته د امریکا د بهرني او چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې اوکراین ته نور وسله لیګل کیږي او په دې به وخت ونه لګي. د اوکراین د بهرني او چارو وزیر دغه غونډه ته ویلي په ختیځو سیمو کې د روس جګړه به خلکو ته یو ځل بیا دویمه نړیواله جګړه یاد کړی. په دې اړه ورستۍ حال د وایس اف امریکا خبريال هنري ریډول په ریپورت کې درته زموږ همکار بختور شاوړاندې کوي.
د ناتو او جی 7 د خارجه وزیرانو د غونډې په وخت د یوکرين خارجه وزیر دیمیتری کولیبا وویل خپل ټول پیغام په دریو ټکو کې رانغاړي: وسلی، وسلی او وسلی.
Either you help us now.
کو تاسو زموږ سره سمرسته کوئ نو په هفتو کې نه په ورځو کې وکړي. ګنې تاسو مرستې به نا وخت شي او تر هغه به ډېر خلک مړوي.
هغلی کولی به خبرداري ورکړو چې د روس پوزونه مشرقي دونباس سیمه ته غونډيږي.
دا دونباس جګړه به تاسو ته دویم جنگي عظیم دریاد کړي چې پکې به په لویه کچه درنه وسله، ټینکونه، توپې او جنگي جازونو برخه اخسته.
آیا د ناتو او جی 7 وزیرانو قانع کول پورو؟ د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن وویل اوکراین ته نور وسله روانه ده.
مونږ هر ورځ دې ته ګورو چې په دې وخت کې د کوم داسې نظام اړتیا ده چې مونږ نه دی ورکړې. مونږ د هغوی غوښتنې اورو او مونږ هغه هر څه زر تر زره ورلیږو. زما په خیال په دې دا ټول ملګري ښه پوهېږي.
خاغلی بلینکن په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو لخوا د ولسی قتل عام غندنه وکړه چې ماسکو ترې سره د ثبوتونو انکاری ده.
د بوچا ښار په سیر روسي ځواکونو نور هم ډېر ښارونه نیولي او سلور لګیا دي نیسي چېرته چې د روس پوز جنگي جرمونه کوي.
څېړونکی ملکم چلمرز وایي امریکا یوکرين ته د نورې زیاتې وسلې لیږلو ته لیواله ده.
کومه تباهي چې مونږ په ټي وی ګورو نو دا څه نه ده کني چې یوکرينی وګړو ته احترام ورکړل کیږي. هغوی په شمال کې جنگ ګټلې او اوس یوکرينیان په مشرقي سیمو کې هم د خپل مقاصدو ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. ناتو ائتلاف د روس پوز کمزور لیدل غواړي.
څېړونکو چلمرز وایي روس د اوکراین نه په مشرق کې ډېرې سیمې نیولې دي او اوکراین ته د نورې وسلې اړتیا ده.
داسې وسلې چې د روس د توپونو او ټینک وشتونکو وسلو نه زیات توان ولري او یو موثره هوایي دفاعي نظام هم ورله پکار دی.
د اوکراین لپاره په موجوده وخت کې مشرقي پولو ته درنه وسله رسول پکار دي چرته چې د دوی پوزونه د روس نوی بریدونو مقابله کوي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
ترنو قدرمن اردوونکو د ترکیې د استانبول په ښار کې به یو وخت بازارونه او دوکانونه په روسي او اوکراینی ګاکانو باندې ډکو او هلته به خپل سوداګانۍ اخیستلې. خو اوس په اوکراین کې د جګړې سره اوس د دوی کاروبار خراب شوی دی. په ورته وخت کې په ترکیه کې د دغه جګړې لاسراتو څخه دا هم دي چې الته خوراکي توکي، تیل او دغه ډول د ګاسو بای هم لوړې شوې دي. په دې اړه د وایس اف امریکا خبريال بهزاد محمدي له استانبول څخه راپور راستولې و چې پښتو ژباړې زموږ همکار نصر لوړندې کوي.
په اوکراین کې جګړه نړیوال اقتصاد ته زیان رسوي. ترکیه چې له دواړو جنگي دونکو هیوادونو سره نږدې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې لري، دغه یو فشار محسوسوي. د خوراکي توکیو او د ګیس او تیلو قیمتونه زیات شوې دي. کرنسی د فشار لاندې ده. په دې وروستیو میاشتو کې د سو پام وړ زیانونه ورته رسیدلي. د استنبول په لاللی ولسوالۍ کې هغه دوکانونه چې په عامه توګه د نړیوالو سوداګرو او سیلانیانو پکې ګڼه ګوڼه وي ډېر خاموش یا خالی دي.
موږ له روس او اوکراین څخه ډېر ګراکان درلودل. موږ له هغوی سره ډېره ښه سوداګري کوله خو له جګړې وروسته حالت خراب شو.
ټیکسټایل صنعت چې د ترکیې د اقتصاد یو مهمه برخه ده، په ځانګړي توګه له خطر سره مخامخ دی. د سند استازي وایي اوکرایني او روسي سوداګرو د جګړې په لومړیو اونیو کې له 200 ملیون ډالرو ډیر د ټیکسټایل یا ټوکر او چمړو اډرونه منسوخ کړل. د اروپا له نورو هیوادونو لکه بیلاروس، مالدووا او رومانیا او همدارنګ د منځنی ایشیا هیوادونو لکه قازاقستان، ازبکستان او تاجکستان سره د ترکیې سوداګري هم د اوکراین د جګړې له امله اغیزمنه شوې ده. د اجناسو خرڅونکي لکه د سرو زرو تاجران هم اغیزمنه شوي.
روسیان او اوکراینیان زموږ د ګراک اویا فیصد وو. د جګړې له امله اوکراینیان نور نه راځي، ځکه چې د جنگ له وجې دوی خپل خاوره پرېږدي او روسانو هم د روبل د ارزښت د راټیټېدو له امله راتګ بند کړ. موږ خپل اویا فیصد خرڅ له لاسه ورکړ.
هم په دې حال کې له اوکراین څخه دغه هیواد ته د کډوالو راتګ دوام لري. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 6000 اوکراینیانو دغه هیواد کې پناه اخیستې. بلخوا په دې حالاتو کې د جګړې وروسته زرګونو په شمېر روسان هم ترکیې ته داخل شوي دي. همدې د کور اوسېدو لګښت لوړ کړي.
زموږ هیوادوال د بیو د لوړوالي احساس کوي. په خوا به د میاشتې له سل واخله تر یو نیم سل ډالرو پورې اپارټمنټ په کرایه موندل ممکن وو، خو اوس له 300 تر 400 ډالرو پورې دی.
د شخړې پای په نظر کې نه راتلو له وجې د ترکیې په سوداګرۍ او صنعت نظر لرونکو مایوس دي.
که جګړه دوام وکړي او کنه راتلونکي میاشتې به سختې وي. حتی که دوی ووایي چې جګړه پای ته رسیدلې، د اوکراین تباهي او د روس د اقتصاد زوال ته په پام سره اغیزې به یې تر راتلونکو کلونو پورې جاري وي.
نصر الله خان، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درنو قدرمن اردوونکو، ورزو بلوچستان ته چیرې چې د روغتیا د بیړنۍ عملیاتو اداره وایي چې په بلوچستان کې د پولیو وایرس اوس ختم شوی دی او له چاپیریال څخه یې چې کومې نمونې اخیستی وي د پولیو د ناروغۍ لپاره هغه ټولې منفي راوتلې دي. د وایس اف امریکا ډیوي خبریال رفیع الله مندوخیل د روغتیا د بیړنۍ عملیاتو د ادارې له یو چارواکي ډاکټر نجیب الله مراوت سره مرکه کړې په ګډه.
د بلوچستان ایالت د روغتیا چارواکي وایي چې په ایالت کې په تیرو 14 میاشتو کې د پولیو یو مثبت کیس نه دی سوی او د دې ترڅنګ په ایالت کې د پولیو وایرس لپاره د ماحولیاتي نمونو پایلې هم منفي راغلي دي. د ایالت په مرکز کوټه کې د روغتیا د بیړنۍ عملیاتو د ادارې یو چارواکي ډاکټر نجیب الله مروت له وی او ایډیو سره په مرکه کې ویلي چې دا مهال په بلوچستان کې د پولیو وایرس ختم سوی دی.
اوورال پولیو سچویشن خو په صوبی کې اوس ډیر شدی ولې سي اخري کیس هیڅ مش په صوبی کې کم راغلي دی. هغه تقریبا 14 میاشتې اوس وی پروش کال په جنوري کې اخري کیس راغلی او په خپل عبدالله کې نو هغه نه بعد د دې شکر دی یو کیس نه راغلی او نه موږ د سیوریج لائن سکم دی مختلفو بشارو کې دوله زیز په ګډ بلوچستان کې موږ هغه زینا اوبه اخو د نالیغه وغم تست کوو سپاکی پولیو وارستا کنستا نو دا 3 اپریل ز اغم نیگیټیو دی.
نو موړی زیاته کړي چې په بلوچستان کې پار پولیو کمپین کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان ته د پولیو وایرس ز څاڅکی ورکول کیږي چې لپاره یې زرګونه ګرځند روغتیاي ټیمونه کار کوي.
موږ تقریبا د شپږویش لکه ولې چې تعداد سیدی په ګرمۍ او په یخ کې لږ بدلیږي، یخ کې زموږ مایګریشن کیږي نو تقریبا 25 لکه کوشنیانو ته موږ په هر کمپین کې هغه ورکو کتری ورکو او د دې لپاره موږ تقریبا 8000 نه بالا ټیمان سیدی هغه جوړو کور کور ته ورځي او دا کتری ورکوي.
د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي چې په تیرو وختونو کې د پولیو وایرس زیات شمیر کیسونو ته په پام سره کمپینونه هم زیات کېدل. خو اوس چې د مثبت کیسونو شمیره راټیټه سوې په بلوچستان کې په هر دوه میاشتو کې یو وار د پولیو ضد کمپین ترسره کیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
درنو قدم نوردن کول بل شسان څخه یو بل راپور هم لرو چې په رواني روژه میاشت کې حالت د چینی یا بوري هم دا ډول د سون موادو د خوراکي توکو بای لوړې شوې دي. همي سمسور پر یو راپور استولای.
پنځه دیرش کلن عنایت الله د علمو چوک څخه د کوټ ښار تر ټولو لوی ټی این ټی کالونی یوټیلیټی سټور ته راغلی دی. وی پر ډیرو یوټیلیټی سټورو ګرځېدلی دی خو ارزان بیه توکي نه ترلاسه کوي.
ارزانګي ارزانه غوړي دا شمر غوښتل ترې چې پیدا شي یوټیلیټی سټور کې هر وخت موږ راست ارزانه شي مين ارزانه برای نه ارزانه غوړي یو شي نه ویلې ګرد ګران ولا پرتی دا فیل دی چې دای موږ دلته یوټیلیټی سټور ته ارزانه غوړي ارزانه برا ارزانه پتی ارزانه پانی د شمن ورکی موږ ډیر د ګورنمنت څخه اپیل درخواست دی چې د یوټیلیټی سټور سامان ورکی.
اسمت الله بیا د کوټ ښار د نوي کلی اوسیدونکو دی وی چې د روزي په میاس کې ارزان بیا توکي ترلاسه کول ډیر ګران کار ګرځېدلې دی. د دې په خبره چې اوس خپل مزدوري ځین پاته ده پر یوټیلیټی سټور باندې ګرځي.
په درېمه د څه غړو د فر رازمه نو دی وای د سبسډي ولا راځي پکیج ولا نن درې مدي راځم نن سار راس مل مپشن ورته نه سم د دېر شپ بچت پر ظلم مپشن ورته نه سم نه گاډې سم نه شېس سره سم دوه دوه تلې چاته ورکه برته بیا وای ختم دي. لیکن و زه دا مرته ولاړ ما یو شم نه پیدا کی جنسن ز سو کم غریب سلام سار راس من دا چې م ورته نه سم.
د کوټ ښار یو بل مخور احمد جان بیا وویل چې یوټیلیټی سټورونه یوازې د بلوچستان په لویو ښارونو کې دي. د کلیوالو سیمو خلک له دې څخه بې برخې دي. د ګرانۍ له سبب له کړاوونو سره مخامخ دي چې د پښتون څوک نه ستا
قربت دی بیروزګاری دا او ګرانۍ دومره په سپیډ مخ ته روانه ده چې هر ورځ قیمتونه چې دغه بدلږي هر ورځ یعنی ګرانۍ چې په ډېر په سپیډ روانه ده هیڅ کنټرول په دې باندې نشته. د حکومت لخوا دا مختلف مافیاز دي چې دا ټول هرڅه دوی په لاس کې دي. بلیک مارکیټینګ هم کوي ګرانۍ په خپل مخ باندې راولي هرڅه کوي. تر کومه اده پورې چې یوټیلیټی سټور دا خو ریلیف دی د خلکو لپاره لیکن دا خو ډېر محدود دی هر چاته رسائی نشي کېدلی. مجموعي خبره دا ده چې عرب قیمتونه کنټرول سي په ټوله صوبه کې کنټرول سي. د حکومت لخوا سکیم پرایس کمیټیان دي هغه فعال سي.
د کوټ ښار د یوټیلیټی سټور منیجر ویل چې دلته د بلوچستان په سیمه کې څلور اته یوټیلیټی سټورونه دي چې زیاتره په ښارونو کې دي. له تیرو درو میاشتو څخه بوره و دوی ته نه د ورکول سوي وړه هم نستا غوړي پر کول هم د دوی لپاره ګران کارګرزیدلې دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم تیر ورځ د ګران بای توکو نوټه سخته یو وی ټولیټی سټور کارپوریشن ته امر کړی وو چې ارزان بای توکي دي و خلکو ته په بشپړه توګه په سملاسي ډول دي ورپراکړي. خو د دې باوجود راغلي خلک له ټولیټی سټور څخه د بنیادی توکو د اخلو پرته په خلاص لاسو باندې روان دي. له یوټیلیټی سټور څخه د ارزان بای توکو د نه ترلاسه کېدو له سبب څخه خلک اوس په عامه بازارونو کې بوره یو کیلوګرام په 90 روپۍ غوړي په 450 روپۍ یو کیلوګرام او 50 کیلوګرام یو ګونی تر 400 روپۍ پورې پر اخستلو باندې مجبور دي. حمید سمسور یو ای ډی وا کوټا.
د ډیو سره اوسې درنو قدر منوردونکو له ملتيام وو یو نړی باندې نه د وایس اف امریکا ډیو وا تاسو کولای شئ د ډیوی خبرونه او په ځانګړي توګه د ډیوی ویډیوګانې د ډیوی پر فیسبوک پاڼه باندې وی او ای ډیو باندې الته وګورئ او له موږ سره ملګری شئ. د محل د ډیوی پر فیسبوک پاڼه له 2 میلیونو زیات سمینوال له موږ سره ملګری دي. همدا ډول تاسو کولای د ډیوی ستوریانی ویب ستوریانی او راپورونه چې پر ویب پاڼه باندې خبرې شوې دي هغه تاسو ووبینی او ولولای نو هغه تاسو کولای شئ د وی او ای ډیوانیوز ډاٹ کام ویب پاڼه ته ولاړ شئ او هلته تاسو د ډیوی دغه راپورستی راپورونه وګورئ. ترنو قدرونه اوریدونکو د ډیوی تر بل خبرونه پورې تاسو کولای الله سپارو تاسو رو جوړه خوشاله اوسئ. د دې خبرونه کوربه زه مجاهد جواد او پروډوسر عابد حسین ته اجازه غواړم. الله مو مل شه. Thank you.